دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا هغه خبری سات ته او په دې خبری سات کې زستا سو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده دا خبری سات ته او په خبری سات کې مو رپورټونو خبرونو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم روانه لانجه ده په دې اړه باندې تاسو لپاره مو نیخ په نیخه دا خبرونه راوړې ده په خبرونه کې به تاسو سره یو نیخ په نیخه خبرونه به تاسو واورئ د شنونکو خبرې مو هم باوري او د دې ترڅنګ تاسو به د حالاتونه تازه حالاتونه موږ خبر کو چې دلته پاکستان د باندې د هند حملو وروسته چې کوم صورتحال پیدا شوی دی نو په هغې کې څه پرمختګ روان دی او د دې ترڅنګ تاسې ته به همدا هم وایو چې د پاکستان له لوري کوم اقدامات پورته شوي دي په هغې اړه مانی څه تفصیلات دي مشال رډیو سره اوسئ او تاسو ته به دمګړی په دې اړه مانی معلومات درکو خو په لومړي سر کې به خبرونه واورو چې د پاکستان فوج وایي د هند په بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي دي او شپږ څلوېښت ژوبل دي پښتون ژغورن غورځنګ او ملت پاله ګوندونو په کوټه کې احتجاجي لاریون کړی دی سپریم کورټ په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمې چلول سم ګرځولي دي لومړی خبر ته اوس راشو د پاکستان فوج ویلي دي چې د مئی په ومه د هند په یو شمیر بریدونو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان چې دي هغه وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي د فوج ویان احمد شریف چودري نن سهار په راولپنډي کې یو خبری غونډې ته په وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي دي د چودري په وینا وژل شوي او ژوبل ټول ولسي وګړي دي نوموړي زیاته کړه چې هند د پاکستان پر خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا برید کړی او دوی ځواب ورکړی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ دا جګړه د شلو کلونو راهیسې تر ټولو سخته بلل شوی او د هند تر واک لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل په دویشتمه تر خونړۍ برید وروسته دا رامنځته شوې ده هغه هند هغه پیخه یو ترهګر برید بللی وو او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پوري کړی وو بلخوا د مئی پر ومه د اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه چې فوزي او ولسی چارواکو پکې برخه اخستې وه تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ګډونوالو د هند د برید په غبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه هم بحث وکړ او د سفارتي اقداماتو او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو په اړه خبرې وکړې وزیر اعظم دفتر په دې معنی د وزیر اعظم دفتر خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور له یو پنځوسمې مادې سره سم پاکستان حق نه لري چې د ځان په دفاع کې په خپل خوخه سره وخت او ځای او طریقه باندې ځواب ورکړي اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو په رسمي ډول واک ته ورکړل شوی دی او په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي په کوټه کې د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر ملتپاله ګوندونو د مئی په شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو د پی ټی ایم د مخخانو د زندان کېدو په بلوچستان کې د روانې ناامنۍ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې پر ضد او د چمن پر ضد په ملاتړ احتجاجي لاریون شوي دي مظاهرین په کوټه کې راغون شوي ول او له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ودروي دا پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زهري مشال لوي تویل چې افغان کډوال په زور ایستل د بشر خلاف کار دی
دا کډوال چې د نن سره شاوخه 50 کال اوس پوره کیږي راغله دي هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه د لې پیدا شوی دی د پاکستان د سټیزن د شهريت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچي دلته وځيږي هغه د دې ملک شاري دی نو افغان کډوال د دې ملک شاريان دی
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا داخله او قبلي چارو محکمې د مې په څلورمه په صوبه کې میشت اسناد لرونکو افغان کډوالو ته د جون 18 پورې د وتلو وویلي دي. په جنوخیل کې د پښتون اجغون غورزنګ پی ټی ایم مخکخ ګراند وزیر د مې په شپږمه مشرانو ته ویل چې په هوان مرمې کې د یوې کورنۍ غړو ته مرجوب لاخته ده. د نومول په وینا د برید کې وژل شوي وګړي پلار او لور دي. په جنوخیل کې د تازه پیښې په اړه د پاکستان فوج او نور حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او په مهال یې عام ولس خوندیتوب ته هم پام کوي. دا د مشالو د خبرونو. خبرونه مل مشالو ډی ووردل او اوس که رواني غړي تر پای پاتې شوی نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې. د پاکستان حکومت فوج ته هند ته د ځوابي کاروایي واک ورکړی دی. په پاکستان کې د برید وروستو په ټولنیزو رسنیو هم تاوتریخوالی زیات شوی دی او بحثونه روان دي. یو کارپو وای
څنګه په دوه پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شان تخکرې جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده که په ګراوند جنگ وی که نه.
د بنو جنخیل اوسیدونکو وایي حکومتي ژمنو باوجود فوجي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرجوب لاوړي.
د حکومت سره د میجا په سټام پیپر لیکل وشول چې تاسو موږ امن درکوي، خو بیا ریاست په امن کول شي ناکام دی.
په تورخم لار د سفری اسنادو لازمي کېدو ترانسپورټران ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دغه 10-15% خلکو سره ویزه شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي، نو دا به یو مشکل مدي او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې هند پر پاکستان بریدونه کړی دي چې د فوج تر مخه لږ تر لږه شپږ ویشت کسان پکې وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل دي. نن ټوله ورځ دا شپې دا بریدونه بېګا شپې شوي دي او نن سهار وختي د فوج بیان به مطبوعاتي کانفرنس هم کړی دی. هغې وروسته هم په پاکستان کې ډېر پرمختګونه رامنځته شوي دي. چې تازه حال یې له اسلام آباد نه د مشال خبریال او شنونکي تارخان صاحب نه اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دی. تارخان صاحب ستړي مشي.
ډېره مننه سر، شکریا.
ترخان صاحب، د خبرونو په د خبرونې په پیل کې مې اوریدونکو په دې باندې خبر شو چې د پاکستان فوج چې کوم نن ویلي دي د مې پر ومه د هند په یو شمېر اوریدونکو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي. د هغې وروسته چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی، لږه شېبه مخکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا هم وکړه د قومي اسمبلۍ ته، نو که لږ دې باندې تاسو لږ تفصیلات زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوسه پورې څه شو څه وشو او وزیر اعظم په خپله وینا کې تازه وینا کې څه وویل.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اول څنګه چې تاسو پوښتنه کوئ د وزیر اعظم بیان، نو په قومي اسمبلی کې چې شهباز شریف کوم بیان ورکړی دی اول باغې ته لاړ شو او شهباز شریف خو اول دا خبره کړې چې د پاکستان ځواکونو د هندوستان دغه حملو ته د د پټکو یو موثر جواب ویلی دی او د پاکستان جواب هغه ته یو لویه کامیابی هم دی یاد کړه. او د قومي اسمبلی ته دا خبره وکړه چې پاکستان په جواب کې د هندوستان 15 جنگي الوتکې هغه هم غورځولې دي. بیا یې د پهلګام د هند کنټرول اند کشمیر کې کوم د اپریل په 28مه حمله شوې وه په سیلانیانو باندې او دا غیر وسو د حالت پیدا شي یو وار بیا وی چې پاکستان په دغه حمله کې لاس نه لري. نو یو خو د خبرو شو بیا نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ملي سلامتی کمیټې یو غونډه هم شوې وه او په هغې کې فوجي مشران مو په هغې کې چې کوم اعلامیه خپره شوې وه بیان دغه غونډې وروسته، نو په هغې کې مهمه فیصله دا ده چې د پاکستان ځواکونو ته دا اجازه ورکړل شوې ده چې د هندوستان دغه حملو ته جواب وایي. او په دغه بیان کې دا خبره هم شوې ده چې د جواب د طریقې کار تغییر لپاره زه او د تغییر لپاره وخت هغه فیصله به پاکستان کوي. نو
هغه د پاکستان فوج کوي، لکه
د پاکستان فوج کوي، د پاکستان فوج کوي، خو هغه ته هغه رسمن باضابطه اختیار ورکړل شوی دی. دا په دغه کې مهمه پیښه وه او پاغي غونډه کې هم چې کوم بیان کې د پیزو الوتکو د غړدولو ذکر شوه دی. هندستان د الوتکو په اړه باندې رسمي څه نه دی ویلي. البته د هندستان ځنې رسنیو کې کله دوه یادېږي کله درې یادېږي خبره کیږي. نو یو دا بل پرمختګ دا شوی دی چې په اسلام آباد کې د هندستان چې کوم سفارتکار دی هغه خارجه وزارت ته احتجاج لپاره هم بللی شو، هغه ته رسمن احتجاج هم شوی دی. او لږ شي وړاندې اسمبلی کې د پاکستان چې کوم نائب وزیر اعظم دی، خارجه وزیر دی سردار، هغه وینا کړې ده او هغه معلومات دا ورکړي دي چې په شپږو ځایونو هندستان هغه پنه کړې دي او د شپږو ځایونو کې حمله شوې دي او حمله دی چې سلیریش حمله شوې دي. او دوی هم دا خبره کړله، څنګه تاسو خبر کې یادونه وکړه چې شپږویشت کسان هغه پکې وژل شوي دي او سلویخو نه زیات دي چې هغه پدې کې جوبل دی. نو دا خبرم اوس لږ شی وړاندې شوې ده. بیا بل طرف ته لږ مختصر وایم، بیا اکثر ملکونو پاکستان او هندستان ته دا اپیل کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، خارجه وزیر ټلیفون هم کړی دی، د پاکستان چې کوم ملي امنیت مشاور دی، صلاحکار دی، او دغه رنګ د هندستان دواړو ته ټلیفون هم کړی دی او د غوښتنه کړی ده چې کشیدګي او د ترنګلې حالت دا کم کړي.
صحیح تر خان صاحب، ډېر زیاته مننه تفصیلاتونه تاسو ډېر مفصل پوره معلومات چې نن کم سفارتي حالې ځلی کم رامنځته شوې هغه په اړه باندې تاسو موږ اورېدونکو خبر کړ. را سره په سټوډیو کې تاسو نه ډېر زیاته مننه، په سټوډیو کې را سره د مننه، په سټوډیو کې را سره د مشال رادیو مدیر داود خټک هم موجود دی، هغه سره خبرې کوو چې دا بریدونه د هند په وینا باندې د هغه د اپریل د 28مې د برید د پہلگام د برید غچ وو، خو کپدې کې یو د پښتون راپورته کې چې هند نن یو خبری غونډه کې د غیز مکنی او د فضائی چې کوم فوج د داغي مشرانو چې کوم خبری غونډه وکړه هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ځینې پنخه کړی دي چې د پټن ځایونه لري د هند. خو داود تاسو په پروګرام کې هرکلی باندې کلک پدې باندې رڼا واچو، متضاد اطلاعات تا سار رئیسی بلکه دشپی رئیسی تا سیده ده ده غنس آره ای کنه ده پیخه ده بریدون روسو چی کم حالت ته متضاد رپورتون هم را روان دی. هند ده داوه کوی چه آغا زین پا نخکلی دی چه دوی پا وینا ده پهلگام پیخی که تراب ده دوی او زین آغا دی. نو کم کم آغا زین چه وسا پوری نشاندهی شوی ده تاسو خپل سرچینو سر هم خبری شوی دی چه هند پا نخکلی دی.
ډیره مننه. او طاهر خان صاحب هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خدا د پاکستان لخوا او د بازي زرایو لخوا چې موږ ته کوم معلومات ترلاسه شوي دي هغه دي چې په کشمیر کې دی درې څلور ځایونه په نخښه کړی دي، خو د دې ترڅنګ چې کوم غټ ځایونه په نخښه شوي دي د کوم نه چې اوس موږ ته اطلاعات روان دي، نو هغه په بهاولپور کې، دا د پنجاب ښار دی، په بهاولپور کې هغه ځای په نخښه شوی دی چې کوم ویل کیږي دا د جیش محمد چې کوم یو ترګر ډله ګرځول شوی دی د اغې د تنظیم د مشر مولانا مسعود اظهر علاقه و دا ایریا و دغلته دی مدرسې او د دې نور څومره کارونه شو. او دویم مهم ځای چې دی هغه د لاهور نه شاوخوا دیرش پنځه دیرش کیلومتره لري د مرید کې علاقه ده، او د مرید کې هغه ځای دی چې کوم ویل کیږي دا د لشکرې طیبه هغه یو ترګره ګرځول شوی ډله ده، او د دې مشر چې دی هغه حافظ محمد سعید دی چې په هغه باندې بندیزونه دي، نو د هغه ځای په نښه شوی.
اوریدونکو ته چې دا جیش محمد مشر تاسو یاد کو مسعود اظهر دا دی تاریخی اغسدی او دا ولی
د دې مسعود اظهر هغه کس ته چې دا په هند کې گرفتار شوی او په 1999 کې چې کله په افغانستان کې د طالبانو اولنې دور وو، نو په دغه دوران کې د هند یو الوتکه اغوا شو او تختولې شو، او دا الوتکه بیا را وستل شو کندهار ته، او په دغه وخت کې د هند خارجه وزیر جسونت سنگ او فکر کوم چې هغه هم د بی جی پی حکومت وو یا کېدیش دې کې زله غلطي کومه، خو هغه واجپای حکومت وو، هغه الوتکه را وستل شو کندهار ته د افغانستان. په کندهار کې کیناستی دا او بیا هغه تختونکو غوښتنه وکړه چې سلور کسان چې د هند په بند کې دي هغه د هند را خلاص کړي. په هغه کې درې کسان نورو، یو پکې مولانا مسعود اظهر هم وو. بیا دغه خبرې ترې روانې وي، اخیری کار دغه کسان بیا د هند بد نه خوشی شول، نو باغې کې مسعود اظهر بیا مسعود اظهر دغه نه پس جیش محمد ډله جوړه کړه. خو د دینه مخ کې په د هند په د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مختلف تنظیمونو کار کاوه چې هغې باره کې ویل کېږي چې دې ته د پاکستان مرسته حاصله وینه د پاکستان د فوج په دې تنظیمونو کې لکه حزب المجاهدین دی چې د دې مشر وو سید صلاح الدین او دې کشمیری او دا یو واحد تنظیم و چې دا د کشمیریانو تنظیم دی ته به د کشمیریانو تنظیم بیا البدر مجاهدینو چې د هغې مشر وو بغزمین بیا حرکت المجاهدینو د اغه ترڅنګ لشکری توي بابا او داس یو سونوري وړې ډلې هم به خدا غټي ډلې وي بیا چې کله د 9/11 یعنی د په امریکا کې چې کله ترګریزونه وشول نو د اغه په جواب کې چې بیا کله په نړۍ کې د ترګری زید د امریکا په مشره د ترګری زید جنگ اعلان شو او په غي کې د افغانستان د طالبانو حکومت هم رنگ شو التا نو پاکستان د ترګری زید جنگ کې د امریکا په طرف باندې ودرېد او په پاکستان باندې دا فشار راغی چې دغه تنظیمونو سره د مرستې ختم کړي
شي. صحیح ها د دې کې دا د لشکر طیبه خو حافظ سید خو به معلوم دي چې هغه د ممبئی د ترهګرۍ پیښو په تړاو باندې پاکستان هم د کله فشار راغلی نه قانونه ګرځول شوی ده. خو اوس ساسي په هغه باندې معلومات مطابق دا دي چې هغه ځای نه په نښه شوی دي چې په دې کې ځینې دا خبرې هم راځي چې د مسعود اظهر یو بیان هم جاری کړی دی چې دا غي د کورنۍ غړي پکې وژل شوی دي.
بالکل د مسعود اظهر د کورنۍ د غړو بیان جاری شوه دي او زمونږ همکارانو خبريالانو مونږ ته د مختلفو ذریعو نه ویډیوز هم را لېږلي چې په هغه کې په دغه مدرسو باندې حمله شوې دي او هغه کې اني شاهدان د حال بیانوي. زمونږ یو خبريال نن تللی هم و چې د اغه زینس ویډیوز جوړ کړي د غي اوس جنازې شوې دي خو هغه ویډیو مونږ ته ترلاسه نشو په سوجه باندې او خو هغه د حال را کوي چې په دې کې بیا د هسپتال سره خبري شوې دي په هغه کې متویل شوې چې د دې مدرسو نه دلته زخمیان راوړل شوې دي. نو په دې کې کیږي چې لس د مسعود اظهر د کورنۍ غړي پکې دي چې هغه د مختلف رشتہ دار کې دي شي خپل خپلوان کې دي شي هغه په دې کې هغه شوی دي وشل شوی دي او د مرید کې د حمله باره کې پوره تفصيلات تر اوسه پورې نشته لري چې هغه هلته څه شو هلته څه شوی دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي وو چې د کې نقصانات ندي شوی او دی به دی میډیا ته به میډیا به دغه ځای ته بوزي هغې ته به د دې ځای یو چکر ورکوي خو تر اوسه پورې داسې کومه خبره نه ده شوې.
په دې کې داود یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې ټوله ورځ موږ وکتل که په د برید وروستو په ټولنیزو رسنیو خو کیسه روان دي هغې باندې یو رپورټ هم موږ مفصل لرو خو په مجموعي توګه په پاکستان کې د نن کې وګورو سفارتي هلې ځلې هم روانې دي. د امریکا د قائم مقام یا شارډ افیر چې دغه مصنف سره ملاقات کړی دی په اسلام آباد کې دغه شان نور هیوادونو هم هغه کړی دي خبرې کړي دي. د وزیر اعظم وینا هم تاسو خپل هم واورېدل د بلاول بټو زرداری وینا هم تاسو واورېدل او د فوج خبرګون هم تاسو څنګه ګوري چې آیا دا چې کوم بریدونه وشو پاکستان چې کوم واک ورکړی دی خپل فوج ته نو اوس تاسو څنګه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ستراتیژي په راتلونکي کې به څه وي آیا څه وخت پورې خاموشي او کنه دیدو سمدستي ځواب
ګوره دا دواړه ملکونه اټمي وسله لري په جنوبي ایشیا کې درې ملکونه په دې ریجن کې یعنی په دې کې درې ملکونه داسې دي چې هغه سره اټمي وسله ده یو چین دی یو هند دی یو پاکستان دی. د چین خو هغه خو یو سوپر طاقت دی هغه 15 چې کم غټ ملکونه دي پاغي کې دي شامل دي خو د هند باره کې هم دومره اندېښنې نه خودل کی پاکستان د اټمي وسلو باره کې لکه ډاکټر قدری خان سره چې سوشو پاغي باندې بازي ټیم کې اندېښنې هم خودل کیږي. اوس د دې دواړو ملکونو یو تاریخی جګړه روانه ده او دا اول وار نه دی بلکې د دې مخکې کتا سو فکر وکې په کارګل باندې د دې یو وړو کې جنگ شوه د دې ترڅنګ چې کله د پلوامه حمله وشوه نو د اغې په نتیجه کې د هند جازونه راغلو اغې بالاکوټ کې بمباری وکا او د اغې نه په جواب کې بیا پاکستان هم د اغې یو جاز وغورځو. د دې مخکې کتا سو وګورئ نو په پټانکوټ کې حمله شوی و چې پاغي کې د انډیا سکیورټی کسان وشل شوی د غي په نتیجه کې بیا فوجونه چې وغه یو بل ته په بارډر باندې ولاړ شوی د ټولو نه خطرناک صورت حال چې جوړ شوی هغه کله چې په لال د هندستان په پارلیمان باندې کله حمله وشوه نو د اغي نه پس دواړه فوجونه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړو تقریبا یعنی نن جنگ کیږي سبا جنگ کیږي. خو همیشه چې د پاکستان او هند کله دیت دیت حالات رسی نو د نړۍ ملکونه پاغي کې بیا
مداخلت
کی اگر پاسی پدی کی پسر کی راضی لکا امریکا ہوئے پسر کی راضی چاغا نڑے ٹول طاقتور ملک تھے خدا دے ترسنگ لکا سعودی دا سے ملک تھے چاغا پاکستان او ہند دواڑو باندې اثر لري عرب ملکونه ټول دغه سي برتانیا چې دا غا چینم پکې یو خپل رول ادا کوي ان تر دې چې روس ترکیه ته اوس وګوره د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی او یو ورځنی دوره وا او بیا دا فکرم کېدو چې د بردینه پس اوس هند ته ځي هلته کې دغه سره خبرې کوي هغه هسي خونه شو نو اوس چې لکه د بیګا کم واقعیاتو شو نو کېدای شي چې ځکه چې پاکستان اوس وایي چې مونږ هند ته جواب ورکړی دی هند چې کوم حمله کړي دغه جواب پاکستان ورکړی او شهباز شریف تقریر اوریدونکو اوریدلې نه هغه ته به معلومات شوي چې شهباز شریف هم وایي چې مونږ هند ته برابر جواب ورکړی اوس چې برابر جواب ورکړی نو بیا خو کیسه بس ختمه شوه اغي حمله او کدی وته جواب ورکو نو په ظاهر باندې هم ماته داسې خاري چوم په دې زمانه دا خبره ختم شوه او امکان لري چې په دې باندې د نړیوالو هم اوس د دې نه پس فشار راشي د دې نه پس نور څه مکوي تاسو خو د بیا هم ویلی چې مونږ د جواب ورکولو حکم د ځان سره لرو بیا چې د کمی سلامتی د کمیټې نن کوم غونډه شوه شهباز شریف مشري اغي کې پوسټ اختیار ورکړي دي چې تاسو چې څه کوي نو غو کې نو فکر کوم چې کله دی وای چې یره مونږ برابر جواب ورکړي نو په دغه ځای باندې د خبره تقریبا ختم میږي زه خو فکر کوم چې دینه پس په نور سنې خو بیا هم د دوړو ملکونو چې دی دا د دې خپل خپل اغه ناری چې کوم دی اغه جذباتي ناری سیاسي نو دی د اغه کې دیان دی د اغه کې دیان په دا معنی دی چې د دې د وجنه د اغه جذباتي نارو د وجنه په دې باندې د خپل عوامو دباو بیا ډیر زیات
څنګه کوم وګورو د پهلګام د پیخي نه پستا په هند کې چې څنګه اغه جو شو
بالکل په هند کې چې کوم دباو په حکومت باندې جوړ شو که حکومت دا کار نکولې نو د مودي حکومت سره بدا یاره و چې دی به سبا خلک بوته ووټ ورنه کی یا ایون د مخالفان چې په اسمبلی کې کوم دی غي بوته مشکلات راولړ کی دغه سي
نو پاکستان
که د پاکستان خو پاکستان دا غینه مخ کې پټي وي باندې وي چې موږ ډیر سخت جواب ورکړې او دی دام وای چې تر اوسه پورې د دې حصہ تصدیق نه شوی خودی دا موی چې د هند پنځه تیاری مونږ غورځولې دي نو خپل خلکو د خودی دا ورخی چې مونږ جواب ورکړی دي نو ځکه خوشاب شریف موی چې مونږ د دې جواب ورکو نو د دې نزد د الهام اخلم د دې خبرینه چې د پاکستان لخوا هم د خبره ختمه ده خو چونکی پاکستان اوس وای چې هند هم تر فشار لاندې اوساتلې شي نو د اغې د وجې نه زما خیال چې دی وای چې مونږ د جواب حق ځان سره ساتو
صحیح ډیر زیاته مننه د وخرا کول سره رئیس تاسو مصروف هم وي او په کارونو کې ډیر ځاته باندې تاسو نه د مشر اډیو مدیر داوود خټکو چې په دې اړه سره تفصيلات شریک کړل او دا غي مخه تاسو تاریخ خان صاحب خبرې هم باوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي شنو کې وای چې د پاکستان او هند ترمن د شخړې په وخت باړو غاړو خو رسنیو ډیر غیر ذمہوارانه رویه خپل کړی دا دوړ غاړو ته د جنگ ته هوا ورکړ شوی دا نور تفصيل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې
د پاکستان او هند ترمنځ تا او تریخواله او تردی چې د هند د برید اورست هم په خواله رسنیو د دواړو هوادون لخوا د یو بل ضد تبلیغات روان دي د خواله رسنیو نه علاوه مستقل او رجستر میډیا چینلونو کې هم جنگ ته پوکی وهل کیږي او د څور او دراسي ګڼ شمیر داسې ویډیوګان هم خپرې شوي یا لا هم خپرېږي چې پکې د دواړو غاړو خلک په خپلو اکاونټونو یو بل ته دړکې ورکوي بیا دا چې د خواله رسنیو منفی استعمال وشي آیا دې سره د هیوادونو یا د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتیږي مشهد رادیو دغه پوښتنه د جرنالیزم څانګې استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف نه کړي
پیل ازل انسانی تاریخ کې دنیا دوره یو بل سره مخامخ راغلی دا سدی نه صرف یو بل ګوري بلکې یو بل آوازونه هم دوره توانا کوي زمونږ انسانانو ته لا احساس نشته چې سوشل میډیا کانسیکوینسز زمونږ په ژوند کې څه دي. دې ته مونږ وایو ری ټرایبلایزیشن، لکه مونږ هغه بیا ټرایبل دور ته لاړو چې هلته کې لښکرې جوړې دي او خلک مخته یو بل سره مخامخ دي، لکه څنګه په دو وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شانت لښکرې جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده. که په ګراؤنډ جنگ وي که نه وي، او کا کم ویو کا زیاتی، او کا تم ویو کا چلی گی، خو پا سوشل میڈیا بنے 24 گھنٹے جنگ روانی.
ڈاکٹر عرفان اشرف زیات کړه چې خواله رسنۍ بی قابو لخکر دے، دغلته هیڅ داسې ممکن نه ده چې ګنې یو څوک دغه لخکر ایساری کی او د کرکو جنگونو او تاو تر خواله ماحول گنی سوړ هم کی.
زمونږ مقصد بودای ته کرا چې خلکو ته خبرو کو هغه به انډیا ته ورسی، هغه به دنیا په مختلف کونو کې هغه خبره، نو دا زمونږ په وس کې نه ده چې د الگوریتم پرواز مونږ وسار کو یا کنفاین کو. نو د هغه کانسیکوینسز دا سیدی څکه مخکې جنگونه ټرایبل سوسایټي کې به جنگونه هم د آبادۍ نه بهر کېدو، او یو فوج به بل سره مخامخ شو، یو بل ته به نقصان ورسولو، او بیا به واپس آبادۍ ته رالو، نو سیول سوسایټي به یو حد پرې بچوا، او کلی او شهرونه وو آب بچو، فصلونه به هغه نه نه به بل ژوند روانو. اوس د بده مرغه نه صرف فوجونه له جګړې کوي، بلکې خلک هم د فوجونو په شانت باندې خپله کې یو بل باندې اختایي. زمونږ بیډرومونو کې دا جګړه راغله، او دا تاسو ګورئ څکه په محاذ جنگ وسار وي کم وی یا تم وی، خو زمونږ بیډرومز کې او زمونږ په لیپ ټاپس دا جنگ مسلسل رواني.
ڈاکٹر عرفان اشرف زیات کړه چې د پهلګام د پیښې نه وروسته د هندستان په خواله رسنۍ او ټی وی چینلونو باندې د هغه ځای په حکومت داسې زیات فشار راوړې شو چې حکومت یې بغیر د برید نه نشو پشا کېده. عرفان اشرف بیا هم وویل چې دغه شان حال د پاکستان دننه د سوشل میډیا هم دی.
دغه بنیاد بنے زمونږ علاقې، زمونږ خلک، زمونږ کلتور دا جنگی معاش بنیاد ګرځول شي، دا پښتانه دا پاکستانیان چې دنیا کمې کونې ته ځي، کم جنگونه سکیږي، اوس د دې پہچان بوم د جنگونو نه، نو دی بو یو پروفایلنګ هم دو ملکونو کې کیږي، کاغه ویست ته ځي، کاغه نور ملکونو ته ځي. د دې خلکو پہچان و همدغه جنگ سره یې کم دی په سوشل میډیا باندې کاروي، او د کم بنیاد باندې دی هغه پروپاګاندا کوي. دا قومونه به اوس اندو جنگونو سره یادیږي. نو د سوشل میډیا استعمال کم دا هغه که د ټکنالوژي باندې څوک پوه شي، ابو کله هم د جنگ لپاره نه کوي، ابو همیشه کوشش کوي چې سوشل میډیا ته کېنستنې نه پیلا سلزل دا سوچ وکي چې هغه نه صرف څه لیکي، هغه نه د بل ژوند متاثر کوي، د بل خلاف نفرت کوي، د بل خلاف مبارزه کوي، بلکې هغه مبارزه په سن سره لول د کور ته هم راځي. نو دا ټکنالوژي استعمالون امن لپاره پکار ده، خګړې لپاره پکار ده، او دا ممکن ده کوم دا سوشل میډیا د سوچ سره استعمال کو.
د پیښور خبريال غلام دستگیر هم لیوی مودیره هسي په بدمنی رپورټینګ کړي. مشهد ریډیو دو هغه سره خبرې وکړي.
پہله وختونو کې به چې کوم سایکولوژیکل وارفیر کېده، نو هغه به ساده پوری کنټرول دو، مطلب ریاستی ادارو او داغي چې کوم د اخبار ادارتی یو بورډ او داغي لاندې یو کنټرول پروپاګاندا وکیدا. او زمنګ مسله دا ده چې سوشل میډیا چې دا هم په پاکستان کې هم په هندستان کې دواړو ځایونو کې ان کنټرول ده، او زیاتر خلک پکې دا سیدی په دې پلیټ فارم باندې کم چی نوې کول دي، دا غی سوچ او عقل دومره میچور نه دی، هغی د جنگ د اثراتو نه به خبر دی، هغی دا کوي چې تور له هوا ورکی او دا مسله نور زیاتی.
غلام دستگیر زیات کړه چې کراتون کې کې ریاستی پالیسیان یا حکومتونه د سوشل میډیا نه مجبورېدل، نو هغه بل زیات خطرناک وي، ځکه په دغه میډیا کې په زرهاو جعلي اکاونټونه جوړ دي، هیڅ پیژنګلوی نه کیږي. نو دا وویل چې ممکنه بیا دا هم ده چې درېمګړې دغه شان جنگونو له هوا ورکی. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشهد ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په اپ باندې تاسو اوریدل شئ او صفای اوریدل شئ چې په کوم ځای کې تاسو ته سوندل لري. د روانه غړي نوې برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. دا پاکستان فوج ویلی دی چې د مئی پر ومه د هند په یو شمیر بریدونو کې لکه لږ شپږ ویشت کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د فوج وان جنرل احمد شریف چودھری نن سهار په راولپنډي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي. د چودھری په وینا وژل شوي او ژوبل ټول ولسي وګړي دي. بخوا د مئی پر ومه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ملي امنیت بیړنۍ غونډه وشوه چې فوجي او ولسي چارواکو پکې برخه واخیسته. تر غونډې وروسته په خبره شوې علامه کې ویل شوی چې ګډونوالو د هند د برید په غبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه بحث وکړ. په علامه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو ته په رسمي ډول واک ورکړل شوی چې په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مئی په شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو، د پی ټی ایم د مخکښانو د زندانی کېدو، په بلوچستان کې د رواني ناامنۍ، په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې پر ضد او د چمن پر بلتوالو سره د ملاتړ په توګه احتجاجي لاریون شوې. نظرشان په کوټه کې راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي. هفته سال کې د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلي چارو محکمې د مئی په څلورمه صوبه کې مش استان لرونکو افغان کډوالو ته د جون تر 13مې پورې د وټلو کوویډ دي. دا خبر پښتونخوا د جاني خیلو او سیدونکو وای د هوان مرمۍ ماټر ګولې په بریټ کې دوه ولسی بغړي بدل شوی یو ژوبل دي. د سیمو سیدونکو داوا کوي چې د مئی په شپږمه مهال د ماټر توغندې د پاکستان فوج توغولې، خو فوج لا تر اوسه د دې دعوی پخلی نه دی کړی. او د پاکستان سپریم کورټ آئینی جرګه د مئی پر ومه په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو د قضیو په اړه د آرمی اکټ یا قانون د خپل اصلي بڼه د بحالولو فیصله کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز رسنیو د مئی پر ومه خبر ورکړی چې دا پریکړه د سترې محکمې د اساسي قانون جرګه ورکړې ده. عدالت د دفاع وزارت او نورو د غوښتنو منلو سره د سپریم کورټ د اکتوبر د 20مې پریکړه لغوه کړه او د آرمی اکټ ځینې مادې بحالې کړې. دا خبرونه لنډیز مو واورید او ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مئی په شپږمه مظاهره کړې ده. دوی له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو اقدام غندنه کړې ده او د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د مخکښانو د زنداني مشرانو د خوشی کولو غوښتنې ترڅنګ د بلوچستان کې روانې نامنې او د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې عزت په اړه هم دیدو ویناګانې وکړي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ډو خبري اسامت شبنم راکبي چې د مظاهره چانو په غوږونو پیلېږي.
د مئی پر شپږمه پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورن غورځنګ او آزاده ډیموکراټیک ګوند له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو بلوچستان کې رواني نامنې، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانون په اړه ترمیمي قانوني مسودې منظورولو پر ضد او د چمن د پرلت په ملاتړ په کوټه کې احتجاجي لاریون وکړ. د لاریون مال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصرالله زیری مشال ریډیو ته وویل
دا کډوال چې د نن څخه شاوخوا 50 کال اوس پوره کیږي راغلي دي، هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه د لې پیدا شوی دی. د پاکستان د سټیزن د شهریت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچی دلته وزېږي هغه د دې ملک شاری دی. نو افغان کډوال د دې ملک شاریان دی، پکار دی چې دوی دلته پاتې شي او که څوک په خپل مرضی ځي هغه خدای، لیکن دا په زور ایستل دا د انسانیت خلاف دی، دا د کډوالو د جنیوا کنونشن خلاف دی.
د پاکستان حکومت په اسناد او ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د مارچ تر 13 پورې له پاکستانه د وتلو امر کړی وو او د اپریل 3 افغانستان ته د هغوی د لیږدولو دویم پړاو پیل کړی. لاریون کونکو له حکومت د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د بلوچستانو د یوالي کمیټي مشي ډاکټر مارنګ بلوچی او نور نیوڅو پالانو د رخصت کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د پښتون ژغورن غورزنګ صوبایي مشر نور بچا مشالډو ته وویل
علي وزیر چې د تیرو اتو نو میاشتو سره د دې ریاست په زندانو کې دی، یو وار په پنجاب کې ساتلی او بیا دلته د بلوچستان ایالت راوړی. دا وخت د سند په مختلفو زندانو کې استولی دی او پرده باندې یو هم داسې مقدمه نشته چې دوی په عدالت کې ثابت کړي او دغه مطابق د سزا ورکړي. هسې په جبر باندې دوی کښېنولی دي. همداسې سمد حاجي، همداسې ملک نصیر کوکې خیل دا په زندانو کې دي. د دوی د دغه غیر قانوني گرفتاری پر ضد موږ راوتلي او د دوی د خلاصون غوښتنه کوو.
علي وزیر د 2023 کال د اګست پر درېمه د اسلام آباد پولیسو په دې تور نیولی وو چې پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نشیت تور پورې سوی وو چې عدالت په دې مقدمو کې ضمانت ورکړی. علي وزیر د اسلام آباد راولپنډي بلوچستان د جیلونو وروسته دا مهال د سند په سکر جیل کې بندي دی. پولیسو پر هغوی تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو پر ضد یې ویناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې. ډاکټر مارنګ بلوڅه او د بلوڅانو د یوالي کمیټې نور فعالان په مارچ میاشت کې په کوټه او کراچۍ کې نیول سوي پولیسو پر هغوی د ګډوډۍ جوړولو تور پورې کړی. پښتون ژغورن غورځنګ او کمپالو ګوندونو په ګډه د خپلو احتجاجونو لړۍ د اپریل له 15مې پیل کړې چې د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه کړي. احتجاج کوونکي وایي که یې حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به مخته نور احتجاجونه هم وکړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړي رشید خان اثر مشال ریډو ته وویل
د داخلي جلسه په کوټه کې ده. د دې بعد موږ بیا چې نوې لای عمل په ټاکو هغه دام کېدای شي چې موږ وزاله مخته درنه ورکړو، هغه دام کېدای شي چې موږ د آی جی پولیس دفتر مخته درنه ورکړو، هغه دام کېدای شي چې موږ گورنر مخته درنه ورکړو. دا نن آخري جلسه ده. د دې جلسې بعد موږ د کمیټې بیا چې کمیټې بیا فیصلې کوي چې مخکې موږ لای عمل.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا پروپا پر رجسټریشن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د جون تر دیرشمې پورې قانوني جواز ورکړی. حکومت وایي چې د 2023 کال د نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 8 لک کډوال افغان سیټیزن او 13 لک پروپ اپ رجسټریشن کارډونه لري. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی او څنګه بس راته اساک امیر راته ډیره ښه خبر وکړه چې اپ دلاری تاسو از موږ خبرونه اوریدل شي او ستونزه داسې ده چې په کوم هغه ځایونو کې چې تاسو رادیو نشي اوریدل نو هغه کې تاسو د انټرنیټ تلاټ شي خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې زیاتره خلکو سره وي دا اپ ډاونلوډ کړئ او دا غي دلاری تاسو از موږ د خبرونه پاکي او صفا توګه باندې اوریدل شي. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د بنو جانخیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوجي عملیاتو پر مهال ولسته مرګ ژوب لاوړي. د دوی په خبره پرون مخام د فوج لخوا ویشتل شوی ګولۍ یو ځای کس او د هغه لور وجلی. او په دې پیښه کې د وډل شوی پلار ازوی هم ژوبل شوی دی. په دې لکه جانخیلو یو جرګه هم رابلل ده. د جانخیلو د تازه پیښې په اړه فوج سندي بیلی خو له دې مخکې په وار وار ویلي چې د وسله والو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د بنو جانخیلو اوسیدونکي وایي چې تیره شپه یعنی د مۍ شپږمه هلته د فوج لخوا ویشتل شوې موټر ګولو کې یو د ځایي کس په کور پرېوتې چې پلار او لور یې وژلې دي، زوی یې ژوبل کړی دی. د جانخیلو اوسیدونکو دغه مړی د بنو روغتون ته پوسټ مارټم ته راوړلی ول او د ژوبل شوي کس درملنه بنو روغتون کې روانه ده. د جانخیلو مشرانو او ځوانانو د غلطه وویل چې دا لومړی ځل نه دی بلکې د کلونو راهیسې وسله والو ضد فوج کاروایو کې عام ولس د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. هدفي وژنې هم روانې دي. د نامنۍ د مخنیوي په غوښتنو نور ستړي شوي دي. د جانخیلو اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو رابطه کار ګرون وزیر د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې پلار او لور د ماټر په ګولا ووژل شول. نن ورته پولیس مقدمه هم نه درج کوي. د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار کړې. حکومت ژمنه هم ورسره وکړې پر لتونه یې کړې خو خاورز یې ونه لیدله.
مشوم جنیخیل فوج کلادو هغه نه ماټر ګولې وویشتل شولې په عام کورینه باندې انتها زیوت فایرینګ وشه. په هغه کښې په یوه کور باندې ماټر ګولې سیخ په سیخه ولګېدله. پلور یوه لیره او یو زیای دا پکښې ولګېدل. دا هغه واقعیات څه اول ځل نه دی کله د ډرون کیمرې په شکل کښې چې هغې نه بامینار وغورځېدل شي عام ولس پکې زخمیون شي. تر نن ورځې رسا دا د مار د ژوبل سلسله راونه دو کله د ټارګټ کلینګ په شکل کښې کله د دماکې په شکل کښې کله په وال ټکاول په تشدد شکل کښې کوم ځاوریږي. درې څلورې کلونه مي جنیخیل مسلسل د امن د پوره جرګې وکړې مراکې وکړلې چې په دغه مونږ د حکومت سره د میج په سټم پیپر لیکل وشول چې تاسو میج امن درکوي خو بیا ریاست په امن ورکول کښې ناکام دی.
د جانخیلو دغه تازه پیښې په اړه حکومت او فوج څه نه دي ویلي خو د دې وړاندې فوجي چارواکو په وار وار ویلي چې وسله والو زیدي عملیات تیز کړي خو د عام ولس خیال ساتلی شي. جانخیلو مشرانو او ځوانانو وویل چې نن ټول جانخیل بیا جمع کیږي هلته سیمه کې جرګه کړي راتلونکی لای عمل ټاکي. جانخیلو کې د نامنۍ د مخنیوي او هدفي وژنو ضد ځایي ولس په وار وار جرګې مرکې او پرلتونه کړي. دوی وایي چې نور د سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي او عام ولس ته نور نه ځورول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هره ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشر لیدو تاسو غوږی په تورخم کې د کسنو یو چارواکی صدیق اکبر د مې په ومه نیټه مشر لیدو ته د خبرې تصدیق کړي چې د مې د شته مینه وروسته به افغان ډرایوران لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط یو وارې بیا لازمی شي. دوی ویلي چې تر اوسه د ډرایورانو ته په عرضي پاڼو د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو د دې وروسته به دا سهولت بیرته واخیستل شي. بلخوا په تورخم کې سوداګر ټرانسپورټران وایي چې افغان ډرایورانو لپاره دومره زر پاسپورټ جوړول او په هغې د پاکستان ویزا اخیستل آسان کار نه دی او دې سره به یو وارې بیا دواړه خیزه تجارت متاثره شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د مې په اوومه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ او د مې دیرشمې نیټې نه پس به د ټي ای ډي په نوم متبادل اسنادو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ور نه کړي. پاکستان 2014 کې افغان ورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط نرم کړی وو او دوی ته په متبادل اسنادو یعنی ٹی اے ڈی باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. خو وسې ترې د دې سهولت اخیستو اعلامیه په داسې حال کې جاری کړې چې سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل شوې او پی او آر کارډ لرونکو ته هم ویل شوي چې د جون دیرشمې نیټې نه پس به دوی هم له دې ملکه وباسي. ترانسپورټرانو سوداګرو ویلي چې د ټي ای ډي اسنادو ختمولو سره به ډرایوران یو وار بیا مشکل سره مخ شي ځکه چې پاسپورټ او ویزا اخیستل ډیر وخت نیسي او په اسانه نه ترلاسه کیږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینواری په دې موضوع مشال ریډیو سره خپل دریز شریک کړ او دوی وویل
تیس مئی دا دی لاس ڈیٹ تھا که چر دا ختم شی او دا ویزا پالیسی اناؤنس شی نو دی سر با زمونگ تقریبا 80-85% ایکسپورٹ امپورٹ متاثر کگی. ریز انداز چه دلتا پا ویزا پالیسی کی نرمی نشتا ویزا سانے سر میرا وگی نر ڈیرور کنینڈر او دوتا نو دا با یو مشکل عمل وی او دا ٹریڈ دا ودری دو 50% پک امکان دا چه ٹریڈ با 50% ودرگی زکا چه پا گراؤنڈ ریالیٹی مونگ کمینو نو ٹرانسپورٹر سکن دی دا گا 10-15% خلکو سره ویزا شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي نو دا به یو مشکل عملی او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
د افغان ترانس د ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې باندې خپل خیالات څرګند کړل.
په تورخم کې د حکومت لخوا دا بینر ولګېدې چې یو د 10 مئی 2015 نه بعد وا پاسپورت لاګو کیږي او ټریډ باندې به یو گاڑی تگ را تگ نشی کولای او که دا تگ را تگ پا ویزا باندې شو نو افغانستان ډرایور کلینډر ته د پاکستان ویزا حاصلولو کې ډیر مشکل دی چې غیله کبله به یو ځل بیا د پاکستان افغانستان تجارت ډیر متاثر شي.
د ټیمپرری اډمیشن ډاکومنت یا ټی ای ډی په نوم مخصوصې پاڼې په کابل کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګرۍ تیارولې او په دې باندې پاکستانی او افغان ډرایورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دوامداره تګ راتګ کړای شو. پاکستان په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په تورخم دروازه پاکستانی چارواکو څو وارې افغان ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړې او بیا وخت په وخت پرې بیرته بندیز لګول. د پاکستان امنیتی ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط دې لپاره لازمي کړی چې هلته په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دا د دوی د ملي امنیت په ګټه تمامیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواړئ د جماعت اسلامی خیبر د سوری لاندې د مئی پښپګما په خبر پرېس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په زمشو قبالی ضلع کې د ټیکسونو د نظام نه عملي کولو غوښتنه شوې ده. په سیمینار کې تاجرانو او صنعتکارانو هم ګډون وکړ او دوی ویل چې په تیرو شلو کلونو نه دوی د نامنیو له وجې متاثر شوي دي او په دې حالاتو کې په قبالی ضلع کې وفاقي حکومت په راروان مالي کال کې د ټیکسونو نظام عملی کړو نو دوی به پر ضد احتجاج لاس پوری کړي. نور تفصیل د غلام غصب دی رپورٹ کې.
د جماعت اسلامی خیبر د سوری لاندې په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو لګولو مخالفت شوی دی او دوی غوښتنه کړې ده چې په را روان بجټ کې دي د قبایلی ضلعو د ټیکسونو نه د استثنا حیثیت برقرار وساتلې شي. په پېښور پریس کلب کې د مئی په شپږمه په قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو ناپیس کولو په ضد د سیمینار وروستو د جماعت اسلامی د خیبر ضلع امیر شاپیسل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو ولس د تیرو شلو کلونو نه د ناامنۍ په وجه ډیر متاثره شوی او دوی په دې حالاتو کې د ټیکسونو ناپیس کول نشي زغملی.
چونکہ جون میشت را روانه دو او په جون کې بجټ تیاریږي او په بجټ کې 10,00,000 په قبایلو باندې چاغه قبایل نن سبا دی یو لاس مانند دي د مړیو حیثیت دی بزنس نشتا کاروبار نشتا بدمنی دو په بدمنی کې روزګار چیرته وی کاروبار په غو باندې هم د ټیکس لګولو یو کوشش کوي لکه نو دغه حواله سره موږ سیمینار غوښته وو چې قبایل هیڅ قسمه ټیکس لګولو لا ورکولو تیار نه دویم دی چې قبایل سره کومه وعده شوی وي کوم انفراستراکچر ډیولپمنټ لپاره فند ریلی شوی او کم د 70 سال نه دی نفسي وارد نه محروم دي او 2018 نه پس داین شور شو چې نفسي وارد به ورکوي هغه ته اوسه پورې نه دی راکړی شوی لہذا هغه شې نه غوړو چې کله هغه غولګول شي د غیلوکې حالات ټیکره شي د کالجز یونیورسيټیز هسپتالونه میډیکل کالجز روډ انفراستراکچر دا ډیولپ شي انډستریز جوړ شي خلکو کاروبار معاشت خسي تنه پس به چرته کوي د خبره باندې سوچ کوي چې ټیکس ورکو کوي نه کوي.
په دې سیمینار کې د سوداګرو او صنعتکارانو استاد هم ګډون وکړو. د خالد اپریدی په نوم یو صنعتکار مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې صنعتونه په دمه دمه د پرمختګ په لوري روان دي او که په روان بجټ کې قبایلی ضلعو ته د ټیکسونو نظام وغځولی شو نو د قبایلی ضلعو صنعتکاران به ډیر متاثر شي.
او د ډریم ټیکسټایل په نمایندګۍ باندې نن دغه د ټیکسونو په والا باندې یو سیمینار وو په پېښور پریس کلب کې پر بلنه باندې موږ هم پکې شرکت وکړلو ډېرې جامع خبرې وشولې او په فعل خصوصا په دغه حالاتو کې چې یو د ملک سیاسي حالات هم نه دي ټیک امنیتي حالات هم نه دي ټیک او په دغه حالاتو کې داسې د ټیکسونو خبرې کول چې خلک ډېر زیات ځپل شوي دي او توان اوس نه لري چې هغه ټیکسونه برداشت کړی شي او هغه ټیکسونه پوزان باندې ومني کنه په 2013 کې دغه د ټیکس منیسټری یا د اگزمشن د فسیلټی راغله د سره په د قبایلی سیمو کې ډیر زیات صنعتکاری وشوله ډیر زیات صنعت راغی کارخانه ولګېدلې ډیر زیات روزګار ورسره جوړ شو ډیر خلک په کارو پر روزګار شول خلکو ته د روزګار سره په کمه بای باندې مصنوعات هم ملاو شو بیا په هغه کې یو کال په کال اکسټنشن وشوله اوس بیا په دیرشم د جون د 2025 د ختمېدو وخت ټایم دی د هغې په حواله باندې دلته دا سیمینار چې کوم وشولو په هغه کې صنعتکاران موجود وو به شمول دي مونږ او که خدا نخواسته دغه ټیکس نظام اوس په د قبایلي سیمو باندې راشي نو دا کوم کار چې شوی دی دا کوم په صنعت باندې خواري شوی دا کومه انډسټري چې لګېدل یې دا به بیا واپس د بندیز په طرف لاړه شي د تباهۍ په طرف به لاړه شي و هغه سیزونو دپاره چې دا کوم د فیسلټي یا د سهولت ورکړل شوی وو هغه ټول بندوبست په بیکاره لاړ شي.
د سلطان اکبر اپریدی په نوم د جایدادونو او ځمکو یو کاروبار کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې په روانو ناسمو حالاتو کې د وړاندې نه د قبایلی ضلعو سوداګرو ډېر تاوانونه کړي دي او په کار ده حکومت په دوی د ټیکسونو ناپیس کولو څخه ډډه وکړي ګنی دوی به بیا په احتجاج لاس پوری کړي.
کلمو دا پراپرٹی بزنس نن موږ په دا حوالے سدل ته موجود وو چې چونکی موږ قبایلی سیمه د 13 او یو کال نه د بیروزګاری بغیر کاروبار نه بغیر تعلیم نه بغیر انفراسټرکچر نه بغیر د هر څه نه په خپل اثر رسوخ باندې خلکو ولته خپل ژوند تیر کړو د ګورنمنټ د حکومت طرف نه د ریاست طرف نه د غوس رئیس مرسته ملاتړ نه شوی اوس په داسې وخت کې چې هلته چیرته په شل کاله په جنگ کې موږ تیر کړ اوس هم هلته د بدامنۍ حالات دي او هلته چې دي بالکل هیڅ کاروبار نشته هلته د آمدن څه ذرایع نشته او خلکو په خپله توګه باندې چې ځان ته لږ لږ معمولي معمولي کاروبار روان کړی، حرکت روان کړی دی، الا داسې په غټه پیمانه دی هم نه. مونږ د دغه وخت حکومت د غږ نه خبر شو چې هغه په مونږ باندې ټیکسونه لګوي. هغه ود هولډن ټیکس دی، هغه چریک انکم ټیکس دی، هغه سیل ټیکس دی. دغې وجه نه لکه مونږ په دا شش پنځ کې شو، په دا باندې حیران شو چې مونږ دا خپل زخمونه نه دي ګنډلي، مونږ په خپل زخمونه باندې پټې نه لګولې، مونږ لا په خپل کورونو کې سنبال شوي نو، مونږ لا خپل کمرې نه جوړې کړې چې جنگ دی وجه نه خراب شوي، مونږ باندې ټیکسونه لګېږي. لہٰذا دغه وجه نه مونږ دا ټیکسونه نه منو، نه منلی شو.
د وفاقي حکومت چارواکو د دې سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سر ردعمل نه دی څرګند کړی او نه تر دې دمه وفاقي بجټ پیش شوی. خو تیر کال چې کله د قبایلی ضلعو سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالانو د قبایلو لپاره دا ډول غوښتنې کړې وې، نو د هغې وروستو په تیر وفاقي بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره د ټیکسونو نه د استثنا حیثیت د یو کال لپاره برقرار ساتلی شوی و.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روانې غړي د اخري رپورت پر اورسا سه پام را ګرځوم. اسلامی جمعیت طلبه په پیښور پوهنتون کې درې ورځنۍ د کتابونو د میلې تابعیا کړ. بچي مقصد یې ځوانان د لوست او تحقیق اړخ ته پام را ګرځول وو. د تنظیم کوونکو په وینا چې د زده کوونکو لپاره هر کتاب یې 50% رعایت هم ورکړی دی او د ادب ترڅنګ د تحقیق، ساينس او د طب کتابونه هم موجود دي. زده کوونکو لدی میلې نه ګټه هم پورته کړې ده او دې ته خوشاله هم وو. چې نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د مئی پشپګما پیښور پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا درې ورځنۍ د کتابونو میله پیل شوې. درې ورځنۍ میله کې د پښتو او اردو ادب ترڅنګ د انګریزي، فارسي او د نورو ژبو کتابونه هم ایښودل شوي دي. میلې ته د اسلامیا کالج، خیبر میډیکل کالج او پیښور پوهنتون بشمول د اګریکلچر پوهنتون زده کوونکي هم ورغلي. د غونډې انتظام کوونکي وقاص احمد مشال ریډیو ته ویل چې د کتابونو د میلې مقصد ځوانان د مطالعې سره آشنا کول دي. د نوموړي په وینا چې د کتابونو میله کې د اویا او زیات سټالونه لګیدلې دي.
په 50% باندې دلته سټوډنټ ته بوکس میلاویږي. سټوډنټ چې کوم دی دغه کتاب نه لري وتی دي. د سټوډنټ او د کتاب په منځ کې ډېر غټ ګیپ راغلی دی. دا غي بنیادی وجه زده غړم چې یو خو ټیکنالوژي دا کم چې چیټ جی پی ټی دا مونږه لیمیټډ کلی وو. زمونږه ټایم کنزیوم لکه مونږ ته غډیر ایزیلی مونږه دا غړو چې یار مونږ خپل چې څومره ضرورت دي زمونږ کوم مټیریل یې مونږه ریډی کولای شو. دویمه خبره سمستر سیستم دی چې باغه کې نوټس ته سټوډنټس محدود دي. اسلامي جمعیت طلبه د کتاب د کلچر عام کولو لپاره د دې بوک فیر انعقاد کړی دی.
د ورلد بینک د کال 2022 د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې 22% خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي حاصل دي چې له وجې زیاتره خلک خپل وخت په انټرنیټ تیروي چې ورسره د کتاب لوست هم متاثر شوی دی. د پیښور پوهنتون زده کوونکي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو میله کې د بازار نه په نیمه بیا کتابونه واخسته.
زما په شان کوم خلک چې کتابونه ډېر خوښي اغه هم دلته ډېر په خوشحالي راغلي دي ځکه چې د افورډیبل پرایسز هم دي او د قیمتونه ډېر کم دي. او په کم قیمت کې چې نارملی مونږ ته یو کتاب ملاويږي په هغه کې دوه مونږ اخلو لګیو. ټیکنالوژي په وجه دا نه ده چې د چا کتابونه ویلو لزر نه کیږي یا غسو نظر نه کیږي. مسله دا ده چې ټیکنالوژي په وجه هر شی دومره آسان شو او په کور کې ملاويږي چې څوک بهر وځي نه ورپسې. نو د بک فیر چې دي دلته ټول هغه خلک راغون شي چې چا لږ ډېر هم انټرسټ په ریډینګ کې کنه. نو صحیح خبره ده چې ټیکنالوژي په وجه مونږ ته مسله کیږي اوس اټینشن سپینډ ډېره مسله ده. څوک هم یو پیج نه زیات کتاب نشي ویلی خو دا ګران کار دی. خو زما په خیال د کراوډ چې راغلی دی دا ډېر ښه راغلی دی.
د اسلامي کالج زده کوونکي کرا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ټیکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتابونو لوست کم شوی. نو داسې غونډې او د کتابونو میلې د وخت ضرورت دی.
مونږ په خپل از سټوډنټ مونږ دلته راغلي یو بوکس ګورو خو مطلب چې مونږ یو بوک ته وګورو نو زمونږ ابل ته شوق پیدا شي چې مطلب دام واخلو. زه دا ویل غواړم چې مطلب داسې بک فیر ارینج کول پکار دي سټوډنټس لپاره چې هغوی مطلب موټیویټ شي. مونږ وګورو ورال چې کوم دی ټول غټه وجه چې ده نو هغه الکترونیک میډیا ده، ځکه چې هغه سټوډنټس ته سوچ کوي کنه مطلب چاهي ایکسس ایزی دی، هغه مونږ ته فری آف کاسټ ملاویږي، نو بس هغه هغه طرف ته زیات تر متوجه دي.
ورلد پاپولیشن ریویو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د امریکای اولس په نړۍ کې د ټولو زیات د کتابونو لوست کوي. راپور کې ویلي شوی چې د هندوستان اولس په اونۍ کې و گھنٹے کتاب لولی. پاکستان کے ہر کال اولس صرف 75 گھنٹے کتابونا لولی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
خبر کا دہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.